سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د سهار لس بجې دی. تاسو زموږه کلا ساده رادیو ناوړي د پښتو یو ساده خبرونه په خبرونو پیلو. د هند تر واک لاندې کشمیر یالت کې پارا سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور کړی چې پارا سیلانیانو د ډزې پرون سه شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوي دي. پهلګام د سرنګر ښار په 90 کیلومتر کې پراته سیمه ده. د فرانس پریس په ټکو لا دوزرم کال راهیسې دا په کشمیر کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلي او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی نه دی. همدې برید ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا څانګې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په غبرګون کې لیکلي دي چې پارا سیلانیانو ډزې یو ترهګریز او نبخونکی عمل دی. وړاندې دغه وزارت ویلي حالات څاري او د پیښې عاملانو ته باید سزا ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 120 میلیونه ډالرو په ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. دغه وزارت پرونه وخته پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلي 12 سوداګریز او 3 د همکارۍ هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریزي مجموعې تر نامه لاندې په وناسته کې لاسلیک شول. د سیشن به پورس پناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د قزاقستان د صدر اعظم رستیال سرګی ژومنګارین ګرندلود او دوړ خو د هوکړه لیکونو د ملکی دو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی تازه کابل درغله وغوړي چې په افغانستان کې د تیلو غازو ماتنونو او نورو زیربنایي برخو کې پنګونه وکړي. او روسي یو ځل بیا د سه شنبه پورز د اوکران په شمیر خارونو کې د استوګنی ودانۍ په نخښه کړی دی. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون شلتنه نور ټپیان دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بریدونه عمدي ترور بللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فدروف په حواله لیکلي د سه شنبه پورز په دوو بریدونو کې چې هدایت شوی بمونه وو یو ښځه وژل شوی او 18 نور ټپیان دي. د فدروف په ټکو په ټپیانو کې یو څلور کلن ماشوم او یو امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف د بې پلوټ الوتکو د بریدونو راپورونه ورکړل شوي خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي. روسي ځواکونه بیا د شپې لخوا د اودیسیا پر بندري ښار د بې پلوټ الوتکو په بریدونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړي چې له کبله یې پراخه اورلګیدنه رامنځته شوې ده. روسیه پر اوکراین په داسې حال کې پراخو بریدونو ته دوام ورکړی چې په جګړه کې د اوربند ترلاسه کولو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې هم روانې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کې له احترامات مې قبول کړئ که درمنه وګللې ځکه کو زبر شنا غفاری او زربې هم تاسو ټول تشرغ واس پېما دی ول سم ټولګي جغرافیه مس من دریم دوسته هله د چې تاسو ټول که درمنه وګللې ځکه کو برات روغ او چورو صحت مند او سیر یو د صحت چمې وم پتن می تر نو ځکه کو د چې مس راست سو د جغرافیه مس من دریم دوسته نو هله د چې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسان سره نوٹ کین. که درمنه ځکه کو مس راست سو د دریم لوست موضوع چې نن به موږ تاسو ور باندې بحث ول رو د کرنی او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفه په کتاب کې لويشته مینه فایل به تر دې شي چې په پری هم درنګ از موږ تاسو د نن ورځې درسي احتاب يم حق موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ول ولو عبارت دی. لومړی د کرنی او مالداری سرګندوالي، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نیوکیدو او نه نیوکیدو سرچینې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګلري زده کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله یم هله دا چې د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالي زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د کرنې او مالداري د سرګندوالي په حق لګو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د کرنې او همچنانه د ترڅنګ د مالداري په حق معلومات لاسته راوړو، نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداري د سرګندوالي په حق معلومات لاسته راوړو چې څه توایي او له دې څخه موږ تاسو هدف سړي. خو زده کوونکو کچیر موږ تاسو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو، نو موږ تاسو د سویل سوچیز مرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نه سو ویلی چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دی، ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه رسوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي. سره له دې هم بیا هم زموږ هیواد په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختوالی راغلی دی، یو څه پیشرفت پکې راغلی دی، خو بیا هم هر کله چې ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي، خو بیا هم کچیرې دغه یو څه بدلون راغلی دی، بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بې وزلو کچه په زیاته کچه سره د ځکه زیات شمېر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او دوی لوږې او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې 6 میلیونه خلک چې دي په ورځنۍ کارونه چې دي لوږې او تندې سره مخامخ دي، ځکه کچیر موږ تاسو د افغانستان اقتصادي ویش د وګړو په سلو کې 24 کورنۍ هر ورځ ډېر لږ خوراکي لګښت لري چې دي د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دا سلويش پیسې د خلک شي دي، دا کوم څلر وش پیسې د کوم خلک شي دي، دوی د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږې او تندې سره مخامخ دي، او هم شنه په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې دیش پیسې د خلک کولی سي خپل ورځنۍ اړتیاوي پوره کړي، خو مګر نور پیسې د کسان چې دي هغه یې نه کولی خپل ورځنۍ اړتیاوي پوره کړي. خو ټیټ عمر لرونکو ماشومان بیا زموږ په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اختصاصي دي ځکه ښه غذایي توکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه پوره وکړي. نو په سلو کې د شپږ اشاریه اووه له همدې عمله څخه مري، چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي، نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي. چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې 34 وګړي په بیلابیلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې نه دې سره هم مخامخ دي. کچیر موږ تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافي چاپریال ته متوجه اوسئ، دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کچیر موږ تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولای شو چې په خپل محصولاتو سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزر پورته کو، نه یوازې دا چې موږ تاسو به د خپل هیواد ورځنۍ اړتیاوې پوره کړو، یعنی د خپل هیواد د کوم نفوس چې پکې ژوند کوي د دې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړو، بلکې ولې څو د حکومت کرنیز حاصلات چې مرته سپ افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واسطو. نو موږ ویل سو نه یوازې چې کرنی ارتای مرته سو د دې څخه بشپړول سو، بلکې کرنیز محصولات د صنایع او د هیواد صادراتو کې هم مهمه واده او رول لري چې مرته سره کول سي په صنایعاتو کې هم بشپړونه واخلي. ترنو ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو جملو څخه یو په خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی. کچېری یو هیواد ش اقلیم لري هغه هیواد کولای شي د پښه حاصلات تر سره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ش اقلیم کولای شي چې یو ش حاصل هیزه زمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فکتور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولای شي چې کرنیز حاصلات وده وکړي، او خاوره باید بشري اوسي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر او سیږي تر څو بزګران وکولای شي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرته ورسوي. د دې تر څنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه نظمر په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نور کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکې کیږي چې سمه حاصل هیزم کې لري. نو موږ ویل سو اورښت کمښت او د اوبو نشټوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت اوسي نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپل کرنې ته وده ورکړي، او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګورنه له جملو څخه دی چې د افغانستان سندونه د اوبو جریان په کاره توګه سره سرته رسوي او هغه پکې کې سرته رسول کیږي. د دې تر څنګ درنوز د کوونکو په ټولنیزه توګه سره موږ ویل سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډیره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کیږي، چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنگارنګ بینډي، بانجان، رومي، دا ټول زموږ هیواد کرنیز حاصلات له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه وګلالۍ زده کوونکو په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي نو د دغه د اوبو د نشوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي او دوی یوازې بیا دوی د خپل خوراکي توکي ځینې برابري نشي کولی چې بازار ته وړاندې کړي او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري یې پکښې کې په کمه توګه سره ده، نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول یې هم کمزوري دي او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغو سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته، چې دا هم زموږ د هیواد له کمزوري د نښه له جملو څخه شمېرل کېږي. لکه څرنګه چې مخکې موږ او تاسو وویل چې زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه یې خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوخت دي او دوی د هغه څارویو په روزنه کوي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیره او ایده یې خرڅوي او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه تر څنګ دوی بیا د ژوند نورې ورځنیزې اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سرته رسوي. نو درنو ځکه کوم خدای وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسی او سیږي وسام د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې دې برخه کې موږ او تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ او تاسو ټول په هیجو انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله سره موږ او تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډیر اهمیت لري. کچیرې په یو ټولنه کې، په یو هیواد، په یو ځای کې انرژي موجود واوسي، نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې بیا پراختیا راسي، لېږد او رالېږد کې بیا اسانتیاوې منځته راسي او حیاتي چارې بیا په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنې کچیرې موږ تاسو سوداګري کوو، کچیرې صنعت کارونه باندې اخته یو، کچیرې په یو دفتر کې کار کوو، کچیرې په یو ښوونځي، په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي ته ضرورت لرو. چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو پخپله د ډبرو سکاره شمارل کېږي، دویم نفت دی، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده او نورې انرژیانې دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کېږو. کدرمونه زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دي یو له مهمو صنعت خیزو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د سپان توکو په توګه باندې کار ځینې اخیستل کېږي، چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې سرچینه یې په ځانګړې توګه سره ارزښت لري. او د ځینو پلټنو پر اساس په 1350 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په حق له پلټنه وسپله چې په افغانستان او بهرنیو جیولوجیکستانو له خوا څخه دا څېړنه ترسره شوله. او دا معلومه شوله چې په زمر په هیواد افغانستان کې ډېرو سیمو کې ځانګړې توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډېر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغه څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی سو. اوس هم درنو زده کوونکو، بل برخه چې د موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو، چې دا انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي، او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنی موږ نشو کولی چې هغه نوي کړو. اوس موږ او تاسو لومړنی هغه سرچینې لولو نوی کیږي. یعنی نوی کیدونکي سرچینې کومو سرچینو ته ویل کیږي؟ لومړی درنو زده کوونکو، انرژي د تولید د نوی کیدونکو وړ سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پورې پر اندازه سره موږ او تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو. لکه اوبه، دا موږ او تاسو کولای شو چې نوی کو، باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدونکي نه دي او بیا پایان نه لري، نو موږ او تاسو ویلی شو چې دغه موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای شو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سندونو او رودونو کې تاسو ګوري پایا نه لري، همداسې روانې دي روانې دي، موږ او تاسو نوی اوبه ترلاسه کولای شو. لمر دي، نن تاو دي سبا یخ دی، یعنی نن ورځ تاو ده ورځ دی سبا یخ ورځ ده، لمر هم نوی کېږي، رڼا ده یوه ورځ شپه یوه ورځ وي، نو دا نوی کېدونکي انرژي ورته ویل کېږي. خو د انرژي نوی کېدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی شو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره نفتي دي، یعنی نه نوی کېدونکي سرچینې شي دي چې هغه بیرته نه نوی کېږي، لکه د ډبرو سکاره کله چې وسپځه سي بیرته موږ او تاسو د ډبرو سکاره نه سو ځین جوړول. نفت دي، همدارنګه ګاز دي، کچېرې موږ او تاسو وسپځو بیرته موږ او تاسو هغه ګاز نه سو لاسته راوړلی، نو دغه سرچینو ته بیا نه نوی کېدونکي سرچینې هم زیرمه وي کېږي چې وروسته د یو څه مودې څخه موږ او تاسو لاسته نه سو راوړلی، او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځینې اخیستل کېږي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بله برخه چې د هغه په خپل حرارتي انرژي ده، چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جمهور څخه شمېر کېږي، چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي برخې هم لري، چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفتو او ګازو د سوځولو څخه لاسته راوړل کېږي، چې د چاپیریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي، چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکوي. زموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډوله سرچینې لکه نوی کېدونکي او نه نوی کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، چې په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او ګاز پیدا کېږي، نه نوی کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، بلکې د انرژي د نوی کېدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کېږي، چې د هغو له جملو څخه یو بل اوبو انرژي د نوی کېدونکي سرچینه یو مهمه سرچینه ده. هغه سندونه چې دي په دې کې موږ تاسو د برېښنا بندونه جوړ کړی دي او د دې څخه ګټه اخلو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو در دیدم پرې پوه شوي اوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته په دې کې کورنۍ دنده ده، دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال، افغانستان د کرنې له پلوه څه ډول انرژي ده لري؟ دویم سوال، انرژي اهمیت څه شي دي زموږ په ژوند کې؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه پوه شوي اوسېږي. تر بل داسې درس پر ستاسو په درنه حضور کې حاضرینم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مې قبول کړئ. کدر مونږ وګللې سکون کو زبرشنا غفار یو زلبه هم تاسو ټول تشرغاس پېما د ول سب ټولګي جغرافي مضمون درې ولوستا. هله د چې تاسو ټول کدر مونږ وګللې سکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن مې کدر مونږ سکون کو د طلب سری یو زلبه هم یاد وری کوم. هله دین چې زستا ستنن مزینه ولوست فایل کان تاسو ټول پرز د کون کې باید خپل زانو سره بل د ول سم ټولګي جغرافي مضمون کتابچا او قلم ول ترڅو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. قدرمنو وګورئ، زه کوم کورس مړه تاسو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات، دویم ولایتونه او مرکزونه، یې دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت. یعنی موږ به نن ورځ مړه د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو، د ولایتونو او مرکزونو او همچنان د هیواد په پرمختیا کې د نفوس د اهمیت په حق له معلومات ولولو. نو هله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع د افغانستان د اداري تشکیلات په هکله ده. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هیواد خپل پزلان کې خپل ځانته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پرې منیجمنت کوي. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په هکله معلومات لاسترو. په ژو قدر منځ کوونکو، په کوم وخت کې چې کله غازی امان الله خان سلطنت وو، په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 5 ولایتونو او څلورو علي حکومتونو باندې ویشل وو. چې غزه من له خان پنځه ولایتونه چې و د هغول جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه شی و کابل و د کابل ولایت و دویم چې و کندهار ولایت و دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمې وي دغه د افغانستان پنځه ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپل د ختیځ سیمې علي حکومت و دویم سویلي سیمې علي حکومت و دریم د میمنی علي حکومت و او څلورم چې و د فراه علي حکومت په نامه سره یې چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوي و. درنو زده کوونکو کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل شوي و نو په هغه وخت کې په 1343 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل لکه غرونه زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و همدارنګه پراخې افسوس زبونکې دښتې موجودې وې تنګي او سبل العبور درې موجودې وې په هېواد کې او هم چنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه و برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نسوای کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلې ځکه د دوی مصرفیات زیات و ولایتونه هم ډیر کم و او هم چنان د دوی منیجمنټ یې هم کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدله. نو په 1343 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل نو افغانستان خاورې یې په 90 ادارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي یې کړله وی ویشل نو په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدله چې دغه والی به له مرکز سره مستقیما یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سخته رسول کېده او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو وحیدونو باندې ویشلې وي چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سو. کپلان او خلاص ډول سره وایو درنو زده کوونکو د ولسوالی اداره کول چې و د ولایت د خاصه کېدل یعنی د کوم ولسوالی اداره چې و د ولایت په غاړه و او د ولایت اداره چې و په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسته به د هغو سوالونو ته ځواب وي خو د اجرایی کوي او نور غړي به د وزارتونو له خاصه ټاکل کېدل او خپل دندې په دوی سرته رسولې چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل او ورسته لمړی به والی ټول نظر پر اچو ورسته د هغه څخه د ولسوالی کارونه چې به و هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرتر سوال کېد یعنی د ولایت کوم چار چې په وی هغه به د والی له نظر څخه سرتر سوال کېد خو د ولسوالی کوم چار چې په وی هغه به بیت د ولسوال تر نظر باندې وتلی چې بیت به د دې وخت کې به هم چې نن د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د جواب ورکوي همدارنګه درنو ځکون کو د دې وخت په جریان کې په 1340 مریز کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل چې په افغانستان ولایتونو شمیر 2 ته پورته شو چې څلور نیوي شاري ساحې او 204 نیوي ولسوالۍ رامنځته شولې چې 2.5 اصلي او فرعي کلی پکښ کې شامل و چې ورسته بیا د هغه څخه په 1415 مریز کال څخه ورسته د ولسوالۍ کې چې یوې پنشیر او بلې دایکونتي و د هم اور اټسول یا هم ورته اضافه شو خو په ورستي کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوریت یا هم اسلامي جمهوریت و نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر 40 ته پورته شو چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمیر بیا 330 په ولسوالۍ او 100 موقتی ولسوالۍ باندې وویشل شو چې د افغانستان ټول لوی شهر چې و هغه په خپل یا هم پایتخت یا مرکز چې و هغه د کابل شهر په نامه سره یادېد چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کېده او هم درنګ درنو زده کوونکو مراتسته په کتاب کې جدول لکړ دی چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مکمل 40 ولایتونو نمونه هم چې نن د هر ولایت مرکز مراتسته په نشه کړی دی او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې مراتسته په نشه کړی چې له هغه له جملو څخه به نن ورځ د تاسو ته 15 دنې وایم او نور ټول 40 ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول له خپل ځانو سره بللی او په منظم ډول سرویس وکوي نو درنو زده کوونکو په جدول کې موږ او تاسو په لمرنۍ شمېره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی او هم چې نن د ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپل د کابل ښار دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,522.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 4,500.84 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات ښار یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,888.35 رسیږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي، دا هم 6,999.25 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد ښار دی چې 1,000.5 په کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو زکونکو تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولی سئ او زده کولی سئ. اوس هم درنو زکونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو زکونکو، نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشت دي، چې دغه اوسیدونکي په بیلابیلو لاملونو له مخې څخه په بیلابیلو ځایونو کې میشت دي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمېر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډېر وي، خو موږ او تاسو دا مهمه ده چې باید په د نفوسو دغه لامل باندې وپوهیږو. درنو زکونکو، عموما دا په یاد وساتئ په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي شي، په هغه ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي، یعنی د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو، بیا موږ او تاسو کولی شو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی د اټکل د مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمېر دي. او همدارنګه اوسني نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دي، بلکې د داغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي، یعنی د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر صحاوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ او تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمې عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دي په دغو سیمو کې ځای پر ځای شوی دي. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمېر بیا په کم اندازه سره دي، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې پرمختللو اندازه سره ځای پر ځای سی وی دی چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمېر کسان چې دی په کارونه باندې بوختي، یعنی دی د خپل ژوند لمړني توکي چې دی اتیا سلنه خلک چې دی په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کارونه باندې بوختي، او 60 سلنه کسان چې دی په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې وروستي کلونو کې د وخت په تیرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼګونه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیات شوی ده. د دې تر څنګ درمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش دي. په دې هیواد کې د داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر خلک استوګنه کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هیواد افغانستان له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وه چې افغانستان ته راغلي وه، چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هیواد افغانستان 5,000 کلن تاریخ لري، چې یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو نفوسو شمېر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه له بلخ څخه پیلېږي، یعنی د بلخ ښار څخه پیلېږي چې موږ او تاسو په لوست ولوستل چې د بلخ ښار مرکز سری په خپل مزار شریف ده. نو په دغه وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 85 سلنه نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ورباندې زیات تمسکر کیږي، او زیات کسان چې پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پر پرمختیا ورکړی ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، د اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بېلابېل تناسبونه شرایط برابر کړي دي چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بېلابېلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم جلګي او سیندونو غاړو او د خلکو د بېلابېلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپریال رامنځته کړی دی چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړې برخې جوړې کړي دي چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا رامنځته کړې ده او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي او د استوګنې د نامناسبې سیمې یې د استوګنې په سیمو باندې بدلې کړې دي. یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان په کې ژوند وکړي، خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هیواد چې دی یو غرنی هیواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هیواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متر څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم، ښه خاوره او ډېر اوبه لري، زیات خلک پکې استوګنه کوي چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متر څخه زیات لوړوالی لري په ټول هیواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان، د کترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان، د کندوز سیند، فراه رود، خاشرود او همدارنګه الیشنګ، او د دې ترڅنګ د امو سیند ګڼ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼګونې سیمې دي. د دې ترڅنګ که درمل زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوس کورنۍ دنده چې د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه ترنو زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت علاقه من.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالان کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارث شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی یو وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شنه ډېر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا. یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلو، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وایو او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترون نشته چې د کې ان شاء الله چې شرعي ته حرج نشته. خو په ټوله کې پښاله کې څو معیار دي، نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرح کړی دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالی پکې اصل دی او خوشحالی باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت دی. دوهمه خبره د حجاب مسله ده، چې الله فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم ته وایي خپل بيبيان ته وایي او د مؤمنانو ښځو ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکړي، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته. ایها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم، ادا کې نو یم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شیان په کې صورت ونه نیسي او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کار ونخستل شي. او څلورمه خبر دا ده چې د لمانځه التزام وشي. اکثر خلک چې خوشحالي نه تزيد المنزه په قصه کې نه وي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نو ټولو خوشحالیانو زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیانو کې به خوشحالۍ کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکي وکړو. خو اصل دغه دی چې د هرې موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې به خبرې وکړو چې خپرونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه ده، څومره د یو کس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، په هغه کې مثلا خوشحالي وسی، په هغه کې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسی، دغلته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلوم وي دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث شریف متاستوي، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو پر مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې پر وړاندې کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچی واده وو، نو ما ته وی چې ته یو څو خبرې وکړه د خلکو ته، ما چې ما یو وخت داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره په موضوع کې لګیا وم، خو چې ما پروګرام وکړ پروګرام خسته کن وو. نو دلته تقدیر یو بل کس ته هغه بعض ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعض تشویقي غل لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي، نو هغه ما غوښتنه وکړه چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، څه انعامونه هم راوړي ماشومانو کوچنیانو لپاره. نو پروګرام ډېر زیات دلچسپ وو، واقعا ځان زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړ او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مې ربني وکړه د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ورنه جوړ نشي، او مړی ورنه جوړ نشي، او مطلب چې ټول هغه کې نیوي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډیره زیاته مهمه مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو، زموږ ساس د کلتور، او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کېږي چې ورسره غنه شي، صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي،
آینه مصاف سو دغه مسائل دلته بلا بل سندری هم دوته ځانګړي سوي دي بیا د میرمن اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدل دي څومره دي افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای سي چې دوی خپل د خوښۍ مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشحالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاصه د حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داسې کار وکړي
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي ګټې راتوي کله چې واده دی واده په ډول باندې لمانځل کېږي مثلا پکې چمبا وهلي پکې سندرې ویل وي کوم ډول سندرې ویل هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده نو د کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي د یوې نجلۍ او د هلک واده وي نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي کورنۍ سره یوځای شي ملګري سره یوځای شي د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي په هغه کې مشکلات نه وي او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نوې یوه صفحه خلاصه کړي دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کېږي کېدای شي بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټولو نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی د زموږ ستاسو دین موږ تاسو ته امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف ده امر الرسول صلى الله عليه وسلم ويتاسو نکاح اعلان کوي او په مساجد کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلى الله عليه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه د چټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الکسرا واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې و مهمه خخته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه د ډېر زیات مهم دي او بل اقتصادي لوري ته هم چیرته موږ تاسو راشو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي نه د څپلکې به سره یو ځای وي د بوټان به سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای به وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ هم خوشحاله کېږي حتی بعضې واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منځل کیږي په هغه کې چمبا وهل کیږي په هغه کې خوشحالي وي په هغه کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په څیر وي په هغه کې خوشحالي نه وي په هغه کې چمبا نه وي دا مسایل نه وي یو ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ته ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه ته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او د رسول صلی الله علیه وسلم غیله ورته کوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېږو او ورته چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړي بېرته راوشړلو او د لورکۍ د خبره واورېده. نو لورکۍ ورته وویل چې ای پلاره، هغه چا ته به ته کتلي وو چې هغه رالېږلی و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه یم، خیر دی که دی چرته خواسته هم نه دی. د سیرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیره زیاته خواسته وه، ډیره زیاته ښکلې وه. نو سړی ورځي بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورځي، داسې یو کس ته رالګلی وه او دمونږ غلطي شوې، مونږ موافق یو، د لور خپله زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علي او عبدالرحمن بن عوف یو بل درېیم صحابي نوم یې رانویر شو، هغوی ته امر کوي و چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې وره راټولوي او د واده دپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته، هیا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دی لبیک وایي، جهاد ته ځي او جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي. او هغه خځه تم د دعا کوي، رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې ته عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه خځه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزه وه. هدف د دې ستو سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو غور نه جوړ شي، یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای، نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای. دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی، هغه د خوشحالي کوم لحظات چي دی په دواړو هغه باندې زوم او ناوي باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې، چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ د خوشحالي وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاثر فنجدا بیا نه شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي، نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي، نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبر خدا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي، دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قصه میسه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي، سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم رواز وه، نو بس موږ چې نه کتله، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي، هغه خوشحاله شي، یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی. زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین دی متاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نشي، او موږ خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی. د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړیږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړیږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړیږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونه خلی، ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دا پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چاکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي، او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی، لکه څنګه چې انسان اسراف ونشي نو هم داسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونشي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډیر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي، او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یو مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب علم وم، ماته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چې مو زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانه کړې، یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه، یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا وخیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه په وخت کې. ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې م نه وم، غالبا زه د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی نه شي مزاحمت وشي. نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. لمون سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
گلیو ازادي راديو تلرويش ساعتها لتاسو سردا
شان خبر واکنا سان میت غریب برزیل شان خبر واکنا لگمیا دوا کنا لگمیا دوا کنا لگمیا دوا لگمیا دوا کنا لگمیا دوا کنا لگمیا دوا
لگمیا دوا کنا لگمیا دوا کنا لگمیا دوا Let me out the water.